د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مودې په څلور بجې پیل شو. تر 15 بجو به په دې خبرونه کې تاسو ته خبري مطالبه او رپورټونه لرو. نن د پنځشنبه ورځ ده، د کاپ د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1399 هجري لمریز کال، نن د 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې له شلمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوو او نور مسایل هم لرو. خو ورسته درته وایم، اول به وخت ورکو اسمت څاروان ته چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
هند محمد اشرف غنی ته د بیا ولس مشر انتخابېدو په خاطر مبارکي وویل. چین وایي په کورونا ویروس د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي او په جرمني کې اته تنه په ډزو ووژل شول. د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم دا راغلی چې هند د افغانستان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکارۍ ته پر خپلې ژمنې ولاړ دی. تر دې وړاندې پرون اروپایي اتحادیې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړه او ویل چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ولسمشر غنی ته د انتخاباتو برای لیک وسپاره. نږدې 15 میاشتې لانجې او بحث وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی بللی دی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې ټاکنې جالی وي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ته په یوه لیک کې ویلي چې د دې اتحادیې له لوري محمد اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي د ده د توقع خلاف وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جاناتن هوفمن پرون په یوه خبری کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
موږ له ډېره وخته ویلي چې د افغانستان راتلونکی به یو سیاسي توافق وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سیاسي توافق ته د رسیدو هڅه کوي. وزیر په خپله په اصولو کې د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې غږېدلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچانو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت تړون نهایي کړی دی. خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دې موافقې او راتلونکي اقدام په اړه خبرې وکړې. تمه ده د تاوتریخوالي د کمېدا د وبرزنۍ موافقه له راتلونکي اونۍ پیل او په پای کې د سرغړونې د نه لیدو په صورت کې د امریکا او طالبانو لخوا لاسلیک شي. د جلال آباد په ومناحیه کې د یوه کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي وویل چې تر اوسه پورې د پیښې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤلانو بیا ویلي چې تر دې دمه د پیښې له ځایه درې جسدونه او دوه ټپیان وروړل شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې دا پیښه د یوې چاودنې په نتیجه کې شوې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یوه وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د ولسی جرګې دا درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباز حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا برید نن غرمه 12 بجې هغه محل پرې وشو چې د دوی د موټرو کاروان د یارباز له سیمې تیرېده. د شاغلی حمیدی په وینا د برید په نتیجه کې چاته مرجوبل نه ده پیښه شوې. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشروي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. محمد قاسم وفای زاده دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ پیشنهادی روز جماعت
د دغو محصلانو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوې او د شوي پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د اجازې ورکولو غوښتنه شوې ده. د چین پوهان کې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه بلل کیږي. شاوخوا 240 افغان محصلان بندې. چین وایي چې پر کرونا ویروس د اخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوې چې د ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن پنجشنبه اعلان وکړ چې 428 نوي قضیه ثبت شوې دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې 540 نور قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیه دي چې ثبت کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د پامپیو سعودي چارواکو د خبرو تمرکز به پر ایران وي چې له سعودي او امریکا سره ژور اختلاف لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل پامپیو چې پرون چهارشنبه ریاض ته ورسید، د سعودي عربستان له پاچا سلمان د هغه له ولیعهد محمد بن سلمان او بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره ویني. او د جرمني پولیس وای فرانکفورت ته نږدې د هانو په شار کې د ډزو په دوو پیښو کې 8 تنه وژل شوی دي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوک کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځای د یو موټر په ذریعه تښتیدلې دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې وسلوالو د دې شار په دوو رستورانونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې 3 تنه نور ټپیان شوي دي.
تاسی دا ازادی رادیو اوری. اوریدونکو په دې خبرونه کې به وروسته واوري چې د ثبات او همپالنی د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر پایلو باندې تازه د در دفتر څخه خبر سوي دي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند ویلي چې دوی به تر هغو چې یو مشروع جمهور رئیس په کار پیل کوي خپل کار ته ادامه ورکوي. په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو پر تړاو پر روانه سوي لانجه باندې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
اصل ستونزه د پنځم کالو را په دغه شروع شوې له وخت چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تیره بیا
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د حساب ورکولو د اونۍ په اړه معلومات درکړو. په دغه اونۍ کې به د افغانستان د حکومت چارواکي ولسته حساب ورکوي او په بیلابیلو خبري غونډو کې به د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي. زموږ خبریال په دې اړه یو ځانګړی رپورت لري. له هلمند به د کوچنیانو پر ستونزو باندې په یو رپورت کې واوري.
د حکومت څخه غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي چې یخ انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نشوک به راځي.
په دې خبرونه کې به د کوچنیانو په اړه د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي ادارې یونیسف ګډ پروګرام هم واوري او کور کلی پروګرام لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د بیا بری هغه رسمي لیک یا وثیقه چې ورته ویل سوی ده وسپارل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیشنبې په ورځ ویل چې محمد اشرف غنی د سپتمبر 28 نیټه چې د میزان شپږمه وه په انتخاباتو کې 50.64 رایې ګټلې دي او په دې ترتیب دی د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو ګټونکی دی. له هغه راهیسی پر دې مسله باندې لانجه روانه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی عمده سیال کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې دي. وروسته داسې سوال مطرح سو چې د افغانستان په نوي حکومت کې به د اجرایي ریاست موقعیت څه وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست اصلا وجود نه لري، خو د عبدالله عبدالله دفتر نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به د یو مشروع جمهور رئیس د کار تر پایله پر خپلو چوکیو کار ته ادامه ورکوي. فیروزه عزیزي د دې مسلې له جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسمشۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې محمد اشرف غني ګټونکی اعلان سو، د اجرایي ریاست برخلیک که څه هم د ولسمشۍ معنی وایي چې د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د اجرایي ریاست په نوم کوم جوړښت نسته، خو د ملي اوالي د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دا ریاست به خپل کار ته لا هم دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولی سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه
تنها رئیس جمهور برآمده است اراده
یه واضح هغه ولسمشر چې د خلکو د ارادي او مشروعیت او همدا شان هغه ولسمشر چې د اساسي او انتخاباتو قانون لمخې پرته له درغلوی او فریب راغلی وی کولای سي د راتلونکو حکومت د جوړښت په اړه پریکړې وکړي. لا هم په داسې حالات کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي.
وضعیت قرار داریم که هر دو طرف خود برنده اعلان کرده.
د انتخابات خپلواک کمیسون لشاو خوپینزو میاستو ځندروسته د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ګټونکو اعلان کو، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې راغی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړول یې اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کړکېچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایي ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي پوهان په دې باور دي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې اجرایي ریاست ځای نه لري او راتلونکی حکومت کولای سي په دې اړه پریکړه وکړي. له دې ډلې ودیر صفی ازادي راډیو ته وویل
کله چې نوی رئیس جمهور وټاکل شو نو هغه پخوانی موافقتنامه چې د هغې په اساس باندې ریاست اجرایه پست ایجاد شوی و ولا په قانون اساسي کې هم نه و، خو دوی موافقې په اساس ایجاد کړی و، هغه پست نور ختم شو، وجود نه لري او نه رئیس اجرایه په موقف کې نور وجود لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو لا د زیاتو اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. خو د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویلي چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې تاسې اورېدلای سئ. تاسې واوریدل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی به خپل کار ته تر هغو پورې چې مشروع جمهور رئیس واک په لاس کې اخلي ادامه ورکړي. عبدالله عبدالله او محمد اشرف غني د 2014 میلادي کال د اګست په 8 نیټه خپل لومړی هغه دوه اړخیزي همکاري موافقه لاسلیک کړه او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړ سو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی په دې نظر دی چې هغه موافقه چې پر اساس باندې د ملي یووالي حکومت رجل رامنځته سوی و او د اجرایي ریاست پوست هم جز و، هغه د افغانستان د اساسي قانون پر موادو باندې یو تیری و. د دغه مسلې د نور تفصیل لپاره به د زما د همکار نوریاس نوري مرکه واورو چې له محترم ستانکزی سره یې کړې ده او دا مرکه د ستانکزی صاحب په خبرو پیلیږي.
زه فکر کوم چې اصلي ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو درامایسته کېږي. لبن خواله د ډیر ټیټ شمیر کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاسته راوړنه راوړي او درېم دا چې ورسره د اعلان نه تاسو وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې عکسالعمل نن لري دا د بایس کېږي چې د افغانستان بین المللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید د چا سره عمل وکړي.
دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی، کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي همغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي همغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه یې اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازم وه
او شکونه وجود لري، مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي و هغه یې رعایت نه کړ، که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول. په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دوه مرحله کې د شکونه رابلته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازم ایجاد کوي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي، وروسته د هغه بنسټ عمل وکړي.
د انتخاباتو کمیسیونونو خپل کار پای ته ورسوه، د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده، مسله و سیاسي رنګ خپلوي. څه فکر کوي چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوي چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت، زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې وضعیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربه خود پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړ لسنو اندازه ته به چیرې چې موازي حکومت را لایسته شي. دوم خبر داره چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک ادا د افغانستان سیاسیونه نه مني، دا د افغانستان د ثبات دپاره د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه او بل ګزار به وي، دغه په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي. او په نهایتا کې زه فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ممکن چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي، تېره شپه په مطبوعاتو کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې د غویه معامل ذهنیت څېړي. او دا غلو په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده، زه هیله من یم سیاسیون د دنیا درس اخیستی دي. بله، په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري، باید سیاسیون سیاسي حل لاره پیدا کړي. او زما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه سي حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سولې پروسه په مخ بوځي او دلته سوله راوړي. دیموکراسي پرته له سولې ناممکنه ده. د دیموکراسۍ او سولې تقابل هم سولې رامنځته کوي او هم دیموکراسي. زه هیله من یم چې زموږ سیاسیون زموږ مشران د درایه ته رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه شاته شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانان ته د منلو وړ.
تاسیلا د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې له استاد نصر الله ستانګزي سره د ازادي راډیو د خبريال نورياس نوري مرکز وي ده. دغه مرکز موږ پر یو پاڼه باندې خبره سوې ده، لطفا د ازادي راډیو پاڼې ازادي راډیو ټکی کام ته ورسئ که دا مرکز غواړي بیا له سره او مکمله واوري.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملت د دولت لخوا د حساب ورکولو پروسه یا بهیر نن پیل شو او دغه لړۍ به یوه میاشتې دوام لري. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری نن دغه بهیر د پیل په غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت متحد دی چې له قانون سره سم د افغانستان ملت ته د خپل فعالیت په اړه ټول معلومات ورکړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان دی غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه رپورت لري.
ملت د دولت له لوري د حساب ورکولو په لومړۍ ورځ د قانونو او پټرولیم وزارت د 1390 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت سرپرست وایي چې یاد وزارت په همدې مالی کال کې 99% بودیجه مصرف کړي او د تیر مالی کال عواید له 500 میلیارد افغانیو لوړ وو. د دغه وزارت سرپرست عنایت مومن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 400 ډوله منرالونه کاني مواد موجود دي چې ځینې د سیمه ییزو خلکو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي.
دا محلي خلک اکثره په دغه برخه کې شامل دي، هغوی په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د دې لپاره چې دا تر موږ قانون سازۍ خواته ویسو، یوازنی حل دا دی چې موږ په قرارداد ته ورکو، ځکه چې د محل خلک هم په هغې کې ورته کاري زمینه مساعدیږي او د غیر قانوني کیندنو څخه هغوی لاس اخلي. نو موږ په ګډه باندې دغه کمیټې سره کار کوو او 15 ولایتونه بررسي شوي دي. د هغې ساحات به انشاءالله نږدې وختو کې قرارداد ته ورکړ شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې له سیمه ییزو خلکو سربیره زورواکي او طالبان هم په غیر قانوني توګه کانونه سپړي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو لپاره د کاربوهایډریټ په برخه کې زیات پرمختګونه سوي. په شبرغان کې د ګازو دوه ساګانې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي چې په 4 ساعتونو کې د 1,00,000 متر مکعبو د ګاز د تولید ظرفیت لري او هڅه کیږي چې دغه کچه 8,00,000 مکعبو ته لوړه شي. د مومن په خبره کم امکاناتو او روانې نامنۍ د دوی کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی، نو ځکه هم تر اوسه یاد وزارت نه دی توانېدلی چې په تیرو کلونو کې د لویو کانونو قراردادونه لاسلیک کړي. د کانونو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د نلي کې د غجدو په وړاندې د پروتوزمکو د استملاک مسله هواره سوي او په 2000 کال کې به پیل سي. وروسته له هغې چې د خبریالانو ټولنو، مدني فعالانو او رسنیو استازو په حکومت انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو په ورکولو کې ناغېړي کوي، دولت ملت ته د حساب ورکولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری:
برنامه امروزی نسبت به برنامه سال گذشته،
نننی پروګرام په تیر کال په پرتله متفاوت او په قوت سره پیلېږي. دغه پروګرام منظم پلان لمخې 21 وزارتونه او نورې ادارې چې خپلواک بودیجوي واحدونه لري تل کېږي. د پروګرام پیل دی او د هود د میاشتې تر 9 به دوام وکړي.
د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات خپلواک بودیجوي واحدونه ملت ته د خپل مالی کال راتلونکو پلانونو، اداري تشکیلاتو، کډیو کارونو، پرمختګونو، د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت داسې یو اقدام کوي، بلکې په تیرو کلونو کې ملت ته د حکومت له لوري د حساب ورکولو پروګرامونه پلي سوي دي.
اوریدونکو که تاسی علاقه لری، تاسی کولای سی چې د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې ویبپاڼې ته ورسئ. یو هلته د 2014 میلادي کال د اګست د 8 نیټې هغه ویډیویي خبري کنفرانس وګورئ چې په هغه کې محمد اشرف غنی، عبدالله او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د تشکیل خبره وکړه. هغه وخت جان کیری ویلي و چې عبدالله او محمد اشرف غنی اوس پر افغانستان باندې متمرکز دي، نه پر خپلو ځانونو باندې. دا ویډیو زموږ پر ویبپاڼه باندې سته، نو تاسو کولای سئ چې rfrl.org ته ورسئ او دا وګورئ که علاقه لري. او همداراز پښتو دري مسایل تاسو کولای سئ چې په ازادي راډیو .com باندې پیدا کړئ. اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره تر ډیره هده تعلیمی امکانات کمزوري دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې تر 200 زیات ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري او کوچنیان نسي کولای چې په ځانګړي ډول په سړه هوا کې او په سخته ګرمۍ کې په میدان باندې زده کړه وکړي. الیاس دایی نور جزئیات وړاندې کوي.
هوا سړه ده. د لشکرګا جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډېر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب دې د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي. یخ یې درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونه نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو بلاندې سي.
د ولسوالیو پرته په لشکرګا کې ډېر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې سوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي په خوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داوود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دم ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکتو تو تور کې چې په غسیمو کې هم ودانۍ جوړې کو او څلور دیش ودانۍ چې د شار او امنیت صاحب کې مونږ ولیدې هغه به هم په دنیو ويم خام کې پیل سي، یعنی پرانی ويم کال کې به مشتر یو څلور دیش ودانۍ پورې جوړې کو. او بل اړخ څخه په غسیمو کې چې مکاتب ودانۍ نه لري موږ تقریبا تر نیو زیات کورونا د ځکونکو د لپاره پکې راینې ولیدې. همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې چې ودانۍ کمی دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځکونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 415 دیرش دي 215 دیرش ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نمایي کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې سي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو ځلې ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دوه ځلې وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره همدا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتاً د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 216 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملاً د اویای کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تعینیږي او مرکز نه به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکه چې زدودو ضرورت ټول په واقع ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند پهنې ریاست وایي د ولسوالیو د وسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 در شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت لامل نږدې شپږ نیم لکه ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 215,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
احمد زابل ولایت میزان رسوالی څخه خبر کوم. زما پر حکومتي چارواکو نور ټول چارواکو باندې دا غږ دی چې وو کوم بودیجه سره په دې کار کې زابل ته منظور شوی ده. ټول رسوالی او مرکز پر کوم سیر چې موږ رسوالی ته انسان لرنه نه کې سره نه سره دې جوړ دی نه په پلان کې جوړ دی نه بندو مې جوړ دی کتن چې ډیر اقتصادي او زراعتي رسوالی د ډیر خلک د ستونزو سره مخ دي نو په دې رسوالی کې پر هم ته نه سره یو څه په دې رسوالی چې پر نومي سره چې دا سم دغه پروژې ورکوم د بورګي د خپل فارې د خپل سره نه زما دا شکایت دا غوښتنه ده چې تر نو کوم چې چارنه کوي ورسوي.
زن رحمت پښتون د کندهار ولایت خبرې کوم. از ولسمشر اشرف غني ته مبارکي وایم او په مبارکي استاد مال د صدای نه د چې د برښنایي تذکرې د جریان. السلام علیکم.
زه درنه یات باندې کوي چې ولې سالي سم نه لري کوم ده په موږ دا ټلیفون غواړی چې ډیر سخت ستونزې لري موږ چې ټلیفون غواړ سره کار نه کوي موږ نو خو د راتو وزارت ته غواړو چې موږ د سالي کې ټلیفون کال کې سلام د احترام.
اجمل زدایم دی خوځ دی د میدان مصلی ته محترم اشرف غنی صاحب ته د زړه له کومې انتخاباتو کې د بریا مبارکي وایو. خدای دې وکړي چې د راتون کې 15 کلنه دوره په افغانستان کې د سولې سوکاله او د ابادۍ دوره وګرځي او نورو محترم منمندانو نه هم غوښتنه چې محترم اشرف غنی صاحب ته مبارکي ورکړي او د مخالفتونو نه لاس پسر شي. کله دې مخالفتونو نه به هیڅ جوړ نشي بغیر دې وینو یاونه. السلام با احترام.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی
اوریدونکو ورسته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ګډ پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي، او بیا د کور کلی پروګرام لرو چې په هغه کې په کورنیو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو. دغه دواړه پروګرامونه درته خبرو، خو اول عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، او تر هغه وروسته به خان محمد سیند سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابي دوه مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون په یو خبري کانفرنس کې وکړه، او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د جلال آباد په ومناحیه کې د یو کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال لپاره پور سره سم د ولسی جرګې د درې غړي په ژمنۍ رخصتیو پکتیا ته تللی وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر وایي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړه تیاری نیول شوې او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. چین وایي پر کورونا ویروس او دخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی، او ورسره هیلی پیدا شوی چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د امریکا پوزوي ایران په یمن کې د سعودي له ملاتړ د برخمن حکومت پر ضد د یمن حوثی یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي، او د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دوه پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر پنځو بجو پورې ده. د دې ساعت مهم خبرونه تاسو ته پلنډیز پلنډول اسمه ساروان وړاندې کړل. خان محمد سیند سپورتي خبرونه لري، تر هغه وروسته د کوچنیانو پر حقونو باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان له سیالیونه 15 مډال خپل کړل. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان د سنوبورد په سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو سلور مډالونه خپل کړل. د سپینو زرو مډال د خټې میکړنو او د برونزو سلور مډالونه په سیالیو کې د ګډون لامل په افتخاري توګه ترلاسه کړل. د افغانستان دغه 15 کسیزه ډله لومړی ځل دی چې له هیواد نه بهر په دغه شان سیالیو کې برخه اخلي. په دې سیالیو کې هالند، افغانستان او د پاکستان شپږو کلبونو برخه درلوده چې د ورزشکارانو شمیر نه دیرش. د پاکستان د ګلف اماتور سیالۍ نن د افغانستان د ګلف د سلورو لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو غړي مجیب قاریزاده وویل دغه سیالۍ د فبروري په درویشتمه د پاکستان د ګلف د فدراسیون په کوربتوب په لاهور ښار کې پیلېږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان دوه ښځینه او دوه نارینه لوبغاړي برخه لري. په دغو سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د ګلف پر لوبغاړو سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړي هم شامل دي. او د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ګلف ښځینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدې. د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ د دغه ورزش ښځینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدلې. د فارس د خبری اژانس د راپور له مخې د آسیا د هندبال فدراسیون نن په رسمي توګه د هندبال د ښځینه او نارینه ساحلي سیالیو دوهم دور وځنډاوه. پام کې و چې دغه سیالۍ د تایلند په کوربتوب ترسره شي او د کرونا وایروس د خبرېدو له امله وځنډول شوې. آسیا د هندبال فدراسیون اعلان کړ چې د ځوانانو سیالۍ به د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 11 نتر ولسمې پورې په بینکاک کې ترسره شي. ویل شوي چې دغه سیالۍ د ورزشکارانو د روغتیا په خاطر ځنډول شوي دي. سربیره پر دې د کرونا د وایرس د خپرېدو له امله د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ډېری ورزشي سیالۍ ځنډېدلې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
لري دانی مینه د واکسین کړي نه پویدو دا پینځه د نور می واکسین کړي بیخي به دماغ دي بل کم دي زاس ډنګر و چکلک سین نه چاغي نه سميږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبري اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لا ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوې زیږیدلې ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ څه وره
مخکې مینا کول نه پوهېدو. دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم. بیا خلک راتول چې دا غوي سی واکسین کړه سل وختي چې پروسه یې مې واکسین که بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړې، د نور مینه دا ورته کړې، درې دانه مینه دا واکسین کړې نه پوهېدو. دا پنځه د نور مې واکسین کړې.
هغه دې نه دی واکسین کړی اوس څه مشکل لري؟
بیخي به دماغ دې بل رقم دې
سر قم بيد ماغ دې
دا چې خبر ورته کوم دا خبر نه مني. بیا زمو وام داسې وام چې په ول نه
سومره مریضي کې داسې دې واکسین کړي
داسې ډنګر و چکلک سين نه چاغي نه سميږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دین دي
او چې دا واکسین کړي نه ته بیا کلینیکان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي. بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي دا چې دې در مرز دې دا واکسین. بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت وینا په ټول افغانستان کې 2020 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ غواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پورې